د ننګرهار ولایت د شینوار ولسوالۍ د غنی خیلو په بازار کې نن یوې چاودنې شاوخوا دیر شو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړ چې په نننۍ چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او د طالبانو د 15 عسکرو په شمول 28 نور کسان ټپیان شوي دي. د راپورونو په اساس چاودنه د ولسوالۍ د یو کارکونکي په موټر باندې شوې ده. په کابل کې هم تیر ماښام یوې چاودنې دوه کسان وژلې. د کابل د امنی قمندانۍ ویاند خالد زدران په خپل ټویټر باندې لیکلي په یو کورلا موټر کې چاودنه په خواجه بغرا سیمه کې شوې چې په موټر کې ناست دوه کسان وژل شوي دي. خو ځینو عیني شاهدانو محلي رسنیو ته ویلي په دې پیښه کې څلور کسان وژل شوي. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د جون شلمه د ملګرو ملتونو لخوا د کډوالو د درناوي لپاره په دې نوم یاده شوې. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې میلیونونه اتباعیې جنګ جګړو او اقتصادي ستونزو کډوالۍ ته اړ کړي دي. لاند خبرونه مو اوریدل. په تفصیلي د ازادي روډ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. تر لنډې دمې وروسته د احمد تکل په کوربتوب 25 دقیقې بحث مې راوي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف
15%
د ازادي رادیو اونیز بحث.
سلام، ورځ مو بخیر. د دې اونۍ 25 دقیقې بحث مو زه احمد تکل هرکلای کوم. د شنبه په ورځ یو وسلوالې ډلې د کابل ښار په کارته پروان سیمه کې د افغان سکانو پر ګوردوارې برید وکړ. په دې برید کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دوه کسان ووژل شول او اووه تنه نور ټپیان شول. دې برید یو ځل بیا په افغانستان کې پر مذهبي اقلیتونو د حملو ویره زیاته کړه. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه مخکې هم پر سکانو او شیعه افغانانو حمله کېدلې، خو د جمهوری نظام تر سقوط وروسته که څه هم طالبان په ټول هیواد کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي، خو د شیعه مسلمانانو پر جماعتونو پرله پسې حملو او د اوس د سکانو پر ګوردواري برید په افغانستان کې چې د بېلابېلو مذهبونو او قومونو وطن دی د نور خطر زنګونه وکړنګول شول. په افغانستان کې په اویایمو کلونو کې د 500,000 په شاوخوا کې هندوان او سکان اوسېدل، خو اوس مهال د دوی شمیر یوازې 1,950 ته راکښته شوی. د هند حکومت د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې افغان سکانو او هندوانو ته د ویزو د ورکولو بهیر یې چټک کړی. په روانه خپرونه کې پر دې خبرې کوو چې که ټول هندوان او سکان له افغانستانه ووزي، عواقب به یې د افغانستان لپاره څه وي، د نورو اقلیتونو برخلیک به څنګه وي، او واکمن طالبان د اقلیتونو د حقونو د خوندي کولو لپاره کوم مکلفیتونه لري. په دې خبرونه کې میلمانه دي په پخوانی نظام کې د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار او د امنیتي چارو شنونکی احمد خان اندړ. د خبرونه کوربه زه احمد تکلیم او د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. خبرونه پیلو او په پایل کې له ښاغلي اندر نه زغورم او پوښتم چې اندر صاحب، تقریبا ټول هندوان او سکان د افغانستان د وټلو په حال کې دي، دا به څنګه کیږي؟
مننه کوم. سلامونه ښاغلي تکل صاحب تاسو ته، قدرمنې خور انارکلی ته چې اوس په هند کې د بده مرغه ماجره ده، او همداسې د تاسو راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. زموږ د هیواد په 15 کلن جګړه کې تر ټولو قومون نه زیات زموږ همدغه لښکي ورونه اهل هنود ډېر وځورول شول، د دوی کورونه غسول، دوی سره ډېر ظلم وسو. دوی زموږ د باغ هغه ګلانو چې د وطن لپاره عسکري کوله ډېر تاریخ لري، خدمت یې کړی ده، او دوی ډېر ښه تجارت کوو. د دوی زموږ په پارلمان کې غړي درلودل، زموږ په د تجارت په اتاقونو کې ریاست کړی ده، تجارانو همدارې کابل په د تجارت او د ټول افغانستان په تجارت کې دوی ډېره ښه ونډه درلوده. له بده مرغه چې له دوی سره دغسې ناروا وسوه چې اکثره هند ته او اروپا او شرقي اروپا او داسې نورو امریکا او کاناډا ته ماجر شوي دي. زه باور لرم چې کله موږ خپله نور افغانان چې ماجر کېږي د هغوی بېرته تک امکان ډیر کم وي، نو دا دغه صادق ورونه دغه پاک خلک متاسفانه چې موږ د لاسه ورکړل، هغه هم د خپلو د افغانانو د دغه ځینې اکستریمیستو کاشرارو مجاهدینو او دغه طالبانو په تېره دوره کې دوی سره ښه چلند ونه سو، دوی ونه توانېدل چې یا بېرته راستانه شي او یا هم ښه ژوند بېرته اختیار کړي. حتی د دوی کله چې هغه خپل د مړو مراسم به جکول مړي به سوزول په غو کې مر سره بچان سوی ده. د تاریخ په اودو کې په د 15 کلو کې زما په یاد دي، زما خپل یو صنفي ګلچران نومیده په کابل تخنیکوم کې څومره خبر خور څومره خراب، نو دوی سره خراب نه کېدل. نو اوس متاسفانه چې وضعیت ډېر تر هغه چې پاکستان کله چې پوسو د افغانستان اړیکې له هند سره نږدې کېږي، دوی دغه قصدن او عمدن دغه تروریستي عمل ترسره کوي. کنه په افغانستان کې ډېر انفجارات کېږي او په زموږ د نورو لښکرو پاکستان مشکله سته، خو د دې لپاره مشخص پلان جوړ شوی. تاسو ګورئ د افغانستان د
پلان
قومونو لسنه یو قوم کم
دا پلان چا که مشخص مراته وای است. البته تل په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو خبره کیږي، مګر که لکه په مشخص ډول د دغه ځانګړي پلان چې تاسو یادونه کوي په اړه یو څراته وای است.
مننه کوم. د پاکستان هیواد د افغانستان په داخلي چارو کې د 50 کال کې ډېر لاسوهنه کوي او دوی تل کوشش کوي چې د زموږ د هندورونو په اکټ باندې ښه نظر نه لري، او حتی د هندوستان هغه پروژې چې په افغانستان کې وي هغو ته به خنډونه پکول عملې پرې کړي دي. پخوا په د دوی په سفارت ته یې کوشش کوي چې عملې وکړي، د دوی انجینران برمته نیول شوي وو. دوی کوشش کوي چې د افغانستان اړیکې سمې نه وي. دا پاکستان د افغانستان لپاره مشخص پلانونه لري چې یو پلان دا و چې دغه اړیکې خراب کړي. تاسو پوهیږئ چې په دې باندې هند د اسلامي امارت نه د افغانستان کار حکومت خفه کیږي چې تاسو د موږ د هندوانو امنیت نه ساتلی او ځان ته حکومت
وکړي. دغه اړیکې پاکستان غواړي، پاکستان په خپله یو لوی شمیر د اندوانو او سکانو لري، ګوردواری شته، درمسالونه دي، خپل مراسم تر سره کوي. یعنی په خپل په پاکستان کې دغه مذهبي زغم شته، ولې په افغانستان کې نشته؟
تکل څه ډېر ښه خبره اشاره وکړه. پاکستان کې هر څه روا دي، هر څه شته، کلیسا هم شته، تاسو ګورئ چې هر مذهبونو ته اجازه شته، کفري قوانین هم چلیږي. خو د افغانستان د خلکو د ټی ټی سیاسي اګي ساتنه دوی تل استفاده کړې ده او کوشش کوي چې په دې وطن کې ور بلې د خپل د قومونو په منځ کې او نفاق رامنځته کړي چې کله چې په یو قوم باندې حمله کوي او بل د حکومت ضعیفوالی کوي. همدا اوس د افغانستان د اسلامي امارت ضعیفوالی ټول نړۍ ته ښودي چې تاسو 1950 تنه یا 200 تنه یو ملت چې هغه باید تاسو ساتي هغه نه سي ساتلی، نو د ټول افغانستان امنیت به څنګه نیسي؟ نو بنا دا هغه کارونه دي چې دوی خاص پروژې تللي قصدن همدنه کوي، د یو پلان له مخې کوي تر هغو هم دا دوی هېڅکله پاکستان هېڅکله د افغانستان یو حکومت هم طرفدار نه شي او خواه نه ده. هېڅ افغاني حکومت نه غواړي د افغانستان له جغرافیې د افغانستان له خلکو سره عزت ده. ولو که هر څوک واک ته راشي، خلکو دا فکر کوو چې طالبان که واک ته راشي نو پاکستان وضعیت به د افغانستان له خلکو سره ښه شي، خو تاسو ګورئ هغوی ته مهمه نه ده. هغوی خپله دښمني جاري ساتلې ده. دا زموږ حکومتونه دي چې هغوی ته چاپلوسي کوي. دا همدا اوس د طالبان حکومت ده چې هغوی ته چاپلوسي کوي، بمبار ته په موږ وکړه. همدا اوس د هغوی کوربتوب د پاکستانی طالبانو چې خپله ایسا جوړ کړي په کابل کې کوي، نړۍ ته کوي چې دغه افغانان تورستان دي، دا دوی ته جوړ کړي، دوی جوړو. بل
مننه اندر صاحب. انارکلی هنریار زمونږ میلمنه هم اوس را سره وصل شوه. میرمن هنریار، تاسو ته د خبرونې ته ښه راغلاست وایم. موږ مخکې لندر صاحب سره په دې باب خبرې وکړې، چې په افغانستان کې د هندوانو او سکانو د وګړو شمیر تقریبا صفر ته رسیدونکی دی، مخصوصا اوس چې د هند حکومت دوی ته د ویزو د چټکولو پروسې د چټکولو خبر ورکړی. موږ پر دې هم خبرې وکړې. ښاغلی اندړ، په دې نظر دی چې په دې کې د پاکستان د استخباراتو لاس په واضح ډول دی. موږ پر دې هم خبرې وکړې چې په افغانستان کې ولې نه یوازې اوس بلکې په تیرو څلوېښتو پنځه څلوېښتو کلونو کې د اقلیتونو پر وړاندې مخصوصا د هندوانو او سکانو پر وړاندې د افغانانو زغم د نورو هیوادونو پرتله کم و، مخصوصا د پاکستان پرتله چې په پاکستان کې هم هلته یو لوی شمیر هندوان او سکان په سوله کې اوسیږي خپل مراسم ترسره کوي. د دې ټولو خبرو په باب غواړم ستاسو تبصره واورم.
مننه، سلامونه نیکیلی تاسو ته محترم مندل صاحب ته او ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه لومړی له تاسو نه د ټولو افغانانو د غم شریکی نه یوه دنیا مننه کوم. زه د اندر صاحب خبرې سره موافق یم. کل هغه پیښه چې پرون وشوه یا افغانستان کې هغه قومي یا مذهبي یا دینی تبعیضونه چې خاصتا موجود دي مستقیم د پاکستان د استخبارات د ISI لاسته. کله هغه پیښه چې وشوه په کابل کې واضح په هغه ورځ وشوه، اول دا چې داعش دا حمله په غاړه واخیسته، لیکن هغه ورځ باندې وشوه کله چې هندي هیات راتله کابل ته او طالبان سره یې مذاکره کوله. متاسفانه مونږ
تاسو همدغه شنبه ورځ خیې په دغه شنبه باندې چې بری دوشو په همدې ورځ د هند
پلاوی کابل ته اعلان وکړ چې د هغه راتګ کنسل شو. د دې په خاطر چې دغه پیښه وشوه زه ډیر متاثر، اول خو متاثر پدې شوم چې ولې مونږ باید د نورو هیوادونو د سیاستونو قرباني شو. مونږ هندیان نه یو، مونږ افغانان یو. ولې کله چې د هند رابطه افغانستان سره ښه کیږي یا دا چې په هند کې اسلام دین باندې توهین کوي او تعداد او هغه جزا به باید په افغانستان کې افغانان وګړي. زه په دې حمله کې ګرچې داعش مسولیت واخیسته او ویل هغه توهین چې اسلام پیغمبر ته په هند کې شوی او دوی هغه انتقام واخیست، خو زه هغه پیښه چې وشوه یو دابه مسله به وي او اساسي مسله د پاکستان لاسته. او کله چې مونږ وایو دا حمله طالب وکړه یا مخکې مونږ ویل اقانی شبکه اوس داعش کوي او دا تروریستي ګروپ کوي، دا تروریستي ګروپونه چیرته دي؟ دا واضح خبره ده چې ټول تروریستي ګروپونه اکثریت د پاکستان لخوا تمویل او تجهیزیږي او بالاخره دوی افغانستان ته لیږل کیږي او پاکستان هیڅکله نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، امن راشي. او اوس کله چې د طالبانو نظام ده اوس هم دو یو رقم متاسفانه زه فکر کوم چې په طالبانو کې هم مختلف ګروپونه دي او داسې ګروپونه دي چې د افغانستان لپاره دي او افغانستان لپاره کار کوي، یعنی وطن دوستی او داسې هم دي چې متاسفانه د پاکستان په منافع په افغانستان کې کار کوي. پاکستان لاس او بیخید په افغانستان کې خلاص ده او د کارت پروان په ګوردوارا کې کله چې طالبان راغلي دي لمړی پیښه نه ده، اول سومیاشت وروسته چې طالبان کابل ته راغلل یو تعداد مسلح کسان ننوتي وو په دې ګوردوارا کې، محافظ وهلې وو، ننه ځینې شایان مات کړي وو، امنیتي کمرې چې په ګوردوارا کې ټول مات کړي وي او ځینې هغه خلک چې ننه د ګوردوارې و هغه وهلې وو. هغه نو وروسته طالبان تعهد وکړ چې مونږ ستاسو امنیت نیسو، یعنی د طالبانو په نوم هغه کسان ګوردوارې ته ننوتي وو او طالبان دغه راده کړه چې مونږ نه وو، دا غیر مسؤول مسله افراد وو. او وروسته هغې نه دوی تعهد وکړو چې مونږ ستاسو امنیت نیسو. هغې نه وروسته کله چې دغه مهاجمین د ګوردوارې نه راځي او دلته دوی اول خدای محافظ چې په ګوردوارا کې هغه غیر نظامی محافظ، یعنی هغه محافظ چې مونږ همیشه په ګوردوارې کې لرو، ننوزی هغه وهی، هغه زخمی کیږي، بیا دوی ننوزی، دوی سره ډیر دستی بمونه او هر طرف تاسو ګوره ولیدل هغه تصویرونه چې د ګوردوارې ساختمان ډیر مالی زیان لیدلی ده، خو د تلف د جانی تلفات د دې په خاطر کم و چې هغه وخت په ګوردوارا کې سوګنه او کده پیخه نیم سات ورسته کې د شاید مونږ د 500 نه ډیر تلفات درلود. خو دا بله
مېرمن هنریار غوړم په دې هم خبرې وکړي په دالاند وخت کې چې لروي چې تاسو مخکې یادونه وکړه د چې کدای شي د طالبانو په خپل دننه د طالبانو په لیکو کې ځینې کسان وی چې د فکر کوي چې مثلا د القاعده غوندې یا د داعش په څیر عمل کوي او پاکستان تاسو په غو کې د لاس پلاس لرلو تورن ک یعنی ستاسو مطلب دا دی چې کدای شي د ګوردوارې حمله د طالبانو له منځه چا کړی وي؟
د ګوردواره حمله زه فکر کوم د پاکستان مستقیم لاس ده او طبعا کله چې یو عمله تفتیزی کیږي د باندې نه دننه هم ځینې کړی وي. مخکې د دې نه چې 2000 کې ګوردواره باندې حادثه وشوه طبعا آماده هم د هیواد نه بهر تفتیزی شوی و او نه نه هغه کس هغه یو تعداد ګروپونه داخلو هغه شبکې چې په دغه ګوردواره خوا ته دوی ځایونه نیولې وي. یو په ګوردواره حادثه کې دوی لاس درلود په 2000 کې. یو بل حادثه زما په ذهن کې نشته چې د دشت برچی شفاخانه او یو بل همداسې حادثه وه چې په ملکي کسانو شوی و دوی لاس درلود. همداسې دغه پیښه کې هم طبعا کله چې یو پیښه تخریبي کېږي طالبان اوس ادعا کوي چې په افغانستان کې سوله راغلی.
اما مېرمن هنریا د دې حملې مسؤلیت خو واضح داعش ډلې منلی؟
بېشک چې داعش دغه حمله په غاړه نیولې چې موږ دا حمله کړی. خو زه دا ډېر زه فکر کوم یا زما نظر دا ده چې ولې دا حمله په داسې ورځ کېږي چې کله چې د کابل او ډیلی روابط سره نږدې کېږي او د دیلی د هندستان نهایت راځي د مذاکرې لپاره کابل ته په هغه ورځ باندې سهار وختي کیږي. یعنی دا د سوال ځای دی. ولی اول خو مو باید مونږ انډیا زه ډېر په دې کې ودرېږم. یوازې دا حمله په دې حمله کې مونږ یو کس دوا کس البته په دې حمله کې شهیدان شول. یو د طالبانو نه و یو زمونږ د سکان نه و او نه فر زخمی مو درلود. دا ډېر حقیقت د ځینې تفسیری کړي و چې شاید تلفات هم دومره و. خو دا حمله یوازې هغه جانی او مالی خسارات نه درلود. دا حمله د یو قوم د یو ملت د درد باعث وشو. د یو قوم د ملت د احساساتو د منځورلو باعث وشو.
د باندې خبرې کوو وړاندې خبرې کوو مېرمن هنریار په دې باندې زه غواړم له اندر صاحب نه او پوښتنه اندر صاحب مخکې مېرمن هنریار یو جالبه مسله یاد کړه چې دلته په افغانستان کې ځینې خلک د معلوماتو د کمښت لوجه د تاریخي معلوماتو د فرهنګي معلوماتو د کمښت لوجه تر اوسه په دې نه پوهیږي چې د افغانستان سکان او هندوان د افغانستان د نورو وګړو په څیر په همدومره تاریخ اوږد تاریخ لري د استوګنې په دې وطن کې. تاسو نشئ کولای چې دوی له بهرني یو بل هیواد سره وتړئ. دغه غلط فهم دغه غلط معلومات له کوم ځای راځي او د دې مخه څنګه نیولای شي؟ یعنی خلک باید څنګه پوکړی شي چې د افغانستان سکھ او هندو له هندستان سره هیڅ ډول ارتباط نه لري؟
مننه کوم. که موږ خپل تاریخ ته وګورو دا د بګرام چې وایي د مځکې لاندې ښار ده همداسې د بامیانو د بوتا بوت دلته په هغه وخت کې سرحدونه نه و معلوم او شاید موږ هم مذهبونه هم هندویزم ډېر تیر کړي ځکه دا بودا ته تاسو ګوري. نو دغه سکان ډېر اوږد تاریخ لري. دا اوسینې نه دي نه اوس راغلي. دا افغانان دي په خوست کې دي په ننګرهار کې دي په کندهار کې دي په هرات کې دي په مزار کابل ټول سینو ته ډک دي. دا هغه پاتې شونې دي. بیا کله چې اسلام راځي 1400 کاله مخکې شاید نور جګړې سوي چې ځینې مجبوره سوي لکه دا اوس چې دغه ځینې اکستریمیست په نوم د داعش نور نور دا ټول یو ډلې دي. مجاهد و طالب و داعش دا د پاکستان رهبری کېدلې او دغه ارج مراج چې د مذهبي قومي جنګونو کې تاسو ګورئ په خپل پاکستان کې هر مذهب هر کار روا ده او په افغانستان کې بیا د اته یو ملت چې په بل مذهبي دا ټول زموږ یوازې سکان نه دي دا اخري نه دي. موږ مخکې دینه یهودان د لاسه ورکړل ټول نور هیڅ یو تنې پاتې چې هغه مستدی نو امداسې دا تاریخ د دلته شاید افغانانو هم
دا پسیمه کې او پټول نړۍ کې اندر صاحب د افغانستان اعتبار ته د افغانستان پرستیج یا اعتبار یا هغه خنوم چې درلودې دې ته څومره زیان رسوي؟
په لومړي سر کې خو زه د یو افغان د یو پښتون په توګه زه خپله ډېر زیات خفه یم. زه شرمېږم چې زما یو قوم یوه ژبه یو قوم چې هغه هندوانو او یوه ژبه سکانو افغانانو دا له دې وطنه ورکېږي، دا له وطنه د دې نوملس نه کمیږي نور حذف کېږي. زه خپله باید وشرمېږم، زه خپله ډېر خفه یم. زه د اول نړیوال توجه نه کوم، وروسته راځم. په سیاسي برخه کې نړیوال ته ډېر زیات ارزښت لري. د ملګرو ملتونو اداره په دې کې چې حتی یو کور یو بل قوم یو ژبه هغه کوشکي چې هغوی وساتي، هغوی ته ارزښت ورکړي، هغوی ته امکانات برابر کړي چې دا ژبه ورک نه شي، دا خلک ورک نه شي. متاسفانه په افغانستان کې خو جګړه ده، مګر دغسې عمل دا بیا منظمې پروژې ورته جوړېږي. دا تاسو ګورئ چې د پاکستان هیواد په ټولو حتی جمهوریت کې تر هرګه پورې په خپله پرویز مشرف د دوی خاین ولسمشر اعلان وکړ چې موږ هلته استاد لرو، نفر لرو، خلک لرو، موږ اجنټان لرو، په هر کې درلودل. او دا واقعیت دا پخواني مجاهدین او دا اوس ځینې خلک دا ټول دوی غړي. تاسو ویل چې په اخر کې څنګه تیار ډکه ټول بوتل بیا احمد کړي، اوس یې دغه طالبانو په ضد جنګوي. نو بینان موږ باید خپل افغانان باید خفه اوسېږو، د ډېر ارزښت ورکړو چې باید دا بیرته راستانه شي. د ورونو امنیت ونیسو، د خپل ورونو د افغانان دي. نو تاریخ اوږدو ته زه تاریخ لیکونکی نه یم، خو په دومره پوهیږم چې د بودا بوت ته کله چې ګورو چې 2000 کال نه زیات تاریخ لري، دلته د هندوان او افغانان ګډ مذهب او ګډ ژوند ګډ کلتوري درلودل.
ډېر مننه. اوس خو مونږ لکه تاسو چې اندر سی یادونه وکړه، خپل یهود هیوادوال للا سوار کرل او یوی چې پاتې واغه هم وتلی له افغانستانه، او دا له تاریخي نظره له کلتوري نظره د یو هیواد لپاره دا تنوع ډیره مهمه وه. او افغانستان دغه تنوع درلوده پخوا او تر اوسه پورې هم لري له قومي نظره، مګر له مذهبي نظره یهودان له افغانستانه په بشپړ ډول ووتل او هندوان هم او سکان هم له افغانستانه د وتلو په حال کې دي. میرمن هنریار، شیعه بل اقلیت د افغانستان دی چې په وروستیو مخصوصا دوو کلونو کې خورا زیاتې حملې پېښې شوې دي. د دوی د ساتنې لپاره تاسو څه وړاندیز کوئ د دوی د خوندي کولو لپاره؟
مننه. متاسفانه چې مونږ په هزاره خلک شیعه باندې ډېر د پیښو شاهدان او هغه رپورټ چې بشري خپلواک کمیسیون نشر کړی، تقریبا څو میاشتو کې 350 شیعهګان مو په افغانستان کې له لاسه ورکړي دي. واقعا دا د اوسنۍ سرپرست نظام مسؤلیت ده د وګړو د امنیت نیولو. یو طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې سوله ده، هیڅ مشکل نه ده. یو خوا موږ د مختلفو پیښو شاهدان یو. پرون هم په کابل کې په خواجه بغرا سیمه کې یو حادثه وشوه چې 4 کسه ووژل شول. یعنی دا هغه پیښې دي چې اصلا موږ څوک محکوم کو، چا محکوم کو، کوم ګروپ محکوم کو، ولې دا پیښې کیږي، ولې نړیوال په دې کې چپ ده. متاسفانه د 15 د اګست پروس یو کله چې د افغانستان جمهوریت نظام سقوط وکړ، هغې نه وروسته نړیوال یو نوه چوپتیا د افغانستان په مقابل کې لري. او دوی داسې فکر نه کوي چې کله چې طالبان په افغانستان ته ننوتل، دلته اوس داعش ډېر فعال شوی ده. داعش خواته هغه 22 تروریستي بین المللي ګروپونه چې دي اوس په افغانستان کې ننوتي دي، شاید ځینې طالبانو سره وي، شاید ځینې نه وي. لیکن افغانستان اوس یو امن ساحه نه ده. هر ورځ د پیښو شاهدان هم یو د اوسنۍ سرپرست نظام مسؤلیت ده. هندو متاسفانه زه ډېر د روحي لحاظ نه مې ډېر ضربه ولیدل. ما ته یوازې یو دوا درې کسان چې موږ په هر پیخه کې لاس ورکو دا یو مسله ده. لیکن اچ یو ملت په دې کې دردیږي ما ته سخت درد ده چې موږ اوس هغه مرحله ته رسیدلي یو چې زموږ هندوان افریقان باید افغانستان نه اوسي او د ویزې واده چې هند هیواد دوی سره د ویزې واده وکړه. یعنی آخرین هغه موږ هغه زموږ خپل هیواد نه یعنی زموږ په اصطلاح عام زموږ ګلان ټولیږي. یعنی دا ماته ډېره سخته ده. همداسې هغه تهدیدونه چې شي د شیعګانو په مقابل کې دي دوی هم که دوی ته ټولو ته زمینه مساعده شي مجبور دي چې هیواد پرېږدي. هره ورځ دوی د هم د پیښو شاهدان دي. متاسفانه زموږ ازاره خلک د افغانستان هغه خلک وو چې دوی په دغه شل کالونو نه د فرصتونو نه ډېر مثبت استفاده وکړو تحصیل یې وکړو دوی درس یې وویل باید هیواد ته خدمت وکړي. لیکن اوس دوی اصلا په امن کې نه دي. هر مجمع چې دا کېدای شي په دوی باندې حادثه وشي او نور نړیوال ټولنه باید
تاسو وویلې چې نړیوالې ټولنې هیڅ نه دي کړي. که لاندې راته ووایاست د خپرونې په وروستیو دریو څلورو دقیقو کې یو په وروستیو شیبو کې یو نړیواله ټولنه څه کولای شي چې نه دي کړي؟
اوس کله چې نړیوال ټولنه افغانستان سره په شل کالو کې ډېر مرسته وکړه نن هغه لاسته راوړنې چې د لرو او هغې لپاره مبارزه کوو دا هغه لاسته راوړنې دي چې د افغانستان او د افغانان خلک په زحمت او د نړیوال په مرسته شوې ده. خواته یې ستونزې وې ستونزې نه نه تېرېږو ډېرې ستونزې مو هم درلود لیکن هر څه شوي هم دي داسې نه دي چې مثبت شي نه وي شوي. اوس په دغه حالت کې چې مونږ مخ په محو کېدو یو یعنی هغه لاسته راوړنې زموږ ورځ په ورځ له منځه ځي. لیکن نړیواله ټولنه اوس افغانستان مسله دوی ته مهمه نه ده او کله چې خاصتاً د اوکراین مسله وشو افغانستان بیخي د دوی نه هیر شو او دوی یوازې دا وایي چې افغانستان د دوی دغه د طالبانو راتګ سره آخري چپتر و. دا آخري چپتر نه ده دا کېدای شي
مطلب ستاسو دا دی چې یو ځل بیا پوځي اقدام وکړي د طالبانو پر ضد نور سره کوم فشار راوړي خو فشارونه خو راوړي هر ورځ.
جګړه په افغانستان کې د حل لار نه ده. زه د جګړې مخالف د جمهوریت په هغه کې هم همیشه می خاط کوله چې اصول پروسه باید کامیاب شي. زه د جګړې طرفدار نه یم. زه د دې طرفدار یم چې باید د طالبانو ترمنځ هغه د سولې مذاکرات چې متوقف شو هغه له سره ونیول شي او یو همه شمول نظام د افغانستان کې تشکیل شي په هغه کې اجتماعي عدالت تامین شي د خلکو حقوق تامین شي. دا د افغانستان د حل ده. جګړه په افغانستان کې نور د حل لار نه ده. درې څلوېښت کاله جګړه هیڅ څوک په دې کې بریالي نه شول. یوازې مونږ قرباني ورک په دغه شل کالو کې مونږ څومره قرباني افغانانو ورک یواز زمونږ ملي امنیتي ځواکونه څومره شهیدان شو ملکی کسان خواته پریدي. جګړه هیڅ د حل لار نه ده. یوازې نړیواله ټولنه باید طالبان باندې فشار راوړي چې دوی او مذاکره میز باندې راشي او اما شمول نظام کله چې زوایم زما هدف دا ده چې ټول افغانان په دې کې حق ولري. زما هدف دا نه ده چې هغه کسان چې مخکینی نظام کې په فساد کې ککړ وو دوی نظام ته راشي. زما هدف هیڅ کله به دا نه وي.
ډېره زیاته مننه. وروسته یو دقیقو کې یو فقط یو وروسته پوښتنه له ښاغلي اندړ نه راخلو. میرمن هنریار د نړیوالې ټولنې د مکلفیتونو خبره وکړه. د طالبانو د حکومت مکلفیت څه دی؟ څه کولای شي چې د اقلیتونو مخصوصا د مذهبي اقلیتونو امنیت خوندي کړي؟
مننه کوم بیا هم له ښاغلي هنریار نه. تاسو ګوري دیبه په پارلمان کې کله چې یو انفجار وسو دیبه ژړل برعکس نورو وکیلانو به د پښتو د دری او د ازبکیو په سر به په ژبه باندې جنگونه کول. زه ویاړم په هغه اونریار باندې چې وسم وکړي دوی کړی د خپل وطن د خپل ولس لپاره. د طالبانو اسلامي امارت ډېرې پخوانی ستونزې ورپاتې دي. که یو خواته وګورو د دغه ستونزې د پخوانیو حکومتونو دي. د دوی چې دوی متخصصین هم نه لري. دوی یو بومي خلک دي له سنگرونه راغلي دي که څومره صداقت وکړي. اوس چې د تحریمو د نړیوالو ته ګورو او د نړیوالو پرسنه ته پیژندل کړو مذاکرات له دواړو خواو نه ضعیف روان دي. بنان یوازې د اسلامي امارت د طالبانو ضعیف تانه ده بلکې نړیوال هم لکه څنګه چې اغلی ونریار ویلي دلته مقصر دی مذاکرات نه نږدې کیږي. دوی نه غواړي چې دغه غوټه دغه وضعیت د افغانستان حل شي. په داسې حال کې چې د دغه طالبانو په واک ته رسېدلو کې هم دغه نړیوالو زبرځواکونو په خپل امریکا هم درلودلی دی.
وروستیو څو ثانیو کې مننه له تاسو نه د امنیتی چارو شنونکی احمد خان اندر، او همداراز په پخوانی نظام کې د مشرانو جرګې غړي انار کلی هنریار چې په دې خبرونه کې مو لموږ سره برخه واخیسته، له تاسو هم درنو اوریدونکو مننه کوم چې دا خبرونه مو واورېده. تر بیا د خدای پامان.